سلامونه دا د مشال ریډیو پډکاست نا ویلې خبرې دی انیسا جمالیم اوریدونکو په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې اغه انجونا یا خزي چې غواړي شاعري وکړي او یا د خپل جذباتو اظهار په لیکونه کې وکړي نو ولې ځینې وختونه د ټولنې د ناسمې رویې سره مخامخ کیږي. په دې موضوع را سره په خبرونه کې برخه اخلي لیکواله، ناول نگارا او شاعره وګما سبا عامر. لاغی سره به پدې خبرې کوو چې د شاعرۍ شوق یې څنګه پیدا شو، چې شاعري یې پیل کړه نو څومره مشکلات ورته اوس چې دا مهال هغه په اروپا کې ژوند تیروي، نو د یوې پښتنې شاعرې په توګه د هغې په ژوند کې او بیا د هغې په شاعرۍ باندې څه اغیز راغلی دی. نو میلمنې ته هرکلی وایم، ډیره مننه وګما سبا خورې چې تاسو موږ ته وخت راکړلو او په پاډکاست کې مو را سره برخه واخیسته.
زبا د تاسو د خبرونه نه او تاسو نه ډیره مننه کوم، تاسو د خبرونه لاره نه تاسو ټولو اوریدونکو تاسو چې تاسو خبرونه اوري سلامونه وړاندې کوم. روزي میاشت مبارکه، که زمونږ هر کوچ کې دی یا आवाज کې بلک څه تغیر وي دینه بکنه غواړم مخکې له مخکې نه خدای دې کوي چې ټول اوریدونکي په ښه حالت کې اوسېږي، سیمه کې حالت ښه نه دی، سیمه کې قرار اوسېږي او زمونږ
وګمې خوري. که دا راته اول ووایې چې تاسو د کله نه لیکنې او شاعري دا پیل کړه؟
د یعنی دا موضوع چې تاسو نن پرې خبرې کوئ دا واقعا څو وایم یو لوی تراجید به ووایم چې زموږ خاص کر په پښتنو سیمه کې ده، خاص کر په پښتو ادب کې دی چې دا یو لوی زی ناورین بولم. ما وایم ماشومتوب نه مې لکه شاعري ته مخه کړې ده او د شاعري نه شروع مې له شاعري نه وکړله، بیا وروسته کې هغه ساحه یا هغه نړۍ راته ډېره تنګه وه، نو زه نثر ته لاړلم. بیا نو ډېر کلونه کېږي چې زه نثر لیکم، تر څنګ یې ګل ګل شاعري کومه. نو د دې ناورین نه زه تېره شوې یم. زما کورنۍ لکه یوه پښتنه کورنۍ وه، هغه یې خاص کر لکه غټ پښتانه کورنۍ وه چې هغه کې تاسو مکتب ته تګ یعنی سکول ته تګ هم پکې لوی عیب و. خپل ټول کلی کې اوله مکتبه یم او بل لکه دا شاعري او لیکوالي هغوی ته لکه آر ګڼل کېده. ما په خپل هم په مسته آر نوم باندې لکه ډېر کلونه حتی چې واده مې وکړ د عمر سره له هغه نه وروسته لکه 4-5 کاله وروسته زما ته کتابونه هم چاپ شوي وو. بیا د یوې تلویزیوني مرکې د لارې نه لکه زما د خبره رسوا شوه چې زه وګمه سبا یم نوم ننداره دی.
نو څنګه چې کله خلکو ته پته ولګېدله خاص کر ستاسو کورنۍ ته د غي سره د عمل و پاغه وخت
هغه داسې و چې زه کابل ته د یو ژورنالیستانو انټرنیوز ادارې سره کار کوم پېښور نه، بس زه یو ګروپ د ژورنالیستانو چې په هغه کې شمیم شاهد صاحب همداسې سلیم صاحبای او ځینې نور کسانو عامر هم را سره وتلي وو. د یو سفر لپاره رسمي سفر موږ افغانستان ته زه پېښور کې اوسېدم، هلته تللي وو. بیا هلته په یو تلویزیون هلته زما ناول بنگلیوال ناول همداسې زما د کتابونه چاپ شوي وو. بیا نو هغه زه هلته هو تلویزیوني مرکه وغوښتم، تللو تلویزیون د یو مرکې ته زه وغوښتم. هغه مرکې ته چې زه تلم که څه هم ما کور ته زنګ ووایي زما ورینداره زما مور د خدای ووهي هغه زما په فعالیت باندې خبره وه، کسان لږ لږ خبر وو، نو لکه مشران نه وو خبر. نو بس بیا هغه چې هغه تلویزیوني مرکه چې وه نو ما تلیفون وکړه ولکه ما داسې د تلویزیوني مرکه راځي چې تاسو کوشش وکړئ چې تلویزیون ونه لګوئ چې زه تلویزیون کې لایف راځم، په ژوندۍ بڼه باندې راځم. هغه چې زه مرکه ترسره شوله چې نو زموږ کابل کې لکه مېلمستون کې وو، ما په کورنۍ سره هم کتلي وو. هغه نو چې ګورم چې بیا زما مشر راغی، هغه زما ورېندار ویلي چې ما داسې ختم شي. نو ما مشر لالا خدای ژوندۍ لري، هغه کړی و زما مرکه لیدلې وه زما کتابونه که څه هم نوم سره مې آشنا و. بیا هغه هلته راغی او واقعا زه لکه د تشناب کښې پټه شوم، هلته پټه شوم، امر ورسره غږېدې خبرې کولې. بیا د لکه ویلې وای زمونږ کورنۍ کښې خو ډېر غټ غټ خلک پیدا شوي دي،
دا ښه ده چې د هغې رد عمل ښه و که نه. او زه وایم چې اکثره جینکیانې ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه.
بیا هغه لکه خبره لکه رسوا شوله که نه،
ښه
هغه نه وروسته خو لکه ګټه دا وه چې زما په کورنۍ کښې زما تر ما وروسته زموږ جینکۍ هغوی لکه ښوونځي ته ځي اوس ماشاءالله څوک ډاکترانې دي څوک لکه یو ښه نوم. وروسته لکه جالبه بیا دا وه چې حتی زما په قوم کښې لکه دا اوس هغوی لکه په یو ډېر ښه سترګه را ته ګوري او
ډېر ښه
روان دي.
ډېر ښه وږمې خور داسې ما ډېر لیدلی دي، لکه مونږ اکثر جینکیانې چې یو مونږ یره کې یو چې هسې نه که زه فرض که څه ولیکمه یا هسې نه که زه خپله خبره وکړم او هغه خبره بهر لاړ شي، یعنې هغه خبره چې مونږ د ټولنې د ښه مثبته بدلون دپاره کومه کوو که نه، نو مونږ اکثر یریږو چې رښتیا داسې ونه شي. کله کله د نارینهو د طرف نه بیا دومره بد هغه رد عمل نه راځي، خو زمونږ یریدلې دومره ډېرې یو چې مونږ نشو ویلی په وخت کې په وخت باندې، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړله ستاسو رور دومره خوشحاله شو یا ستاسو کورنۍ اوس په تاسو باندې فخر کوي. نو دا ده چې که دا یو لږ غوندې یو مشکل دی، خو که دا مشکل مونږ تیر کړو نو زه وایم چې جینکۍ ډېرې مخکې تللی شي.
بلکل دا خبره سمه ده د تاسو، خو دغه ویره نه یوازې هغه کسان چې په مستعار نوم باندې لکه کار کړی، خو دغه مبارزه بیا هر څوک نشي کولی. ټولنه کښې ډېرې ښې جنکۍ راځي، ډېر ښه استعدادونه دي چې هغوی په مستعار نوم باندې لکه شاعري کړې ده، خو هغوی هغه مبارزه بیا حوصله یې نه درلودله چې دوی هغه مبارزه تر پایه پورې. خو که ته ریاضت ولرې، ته عشق ولرې، مینه ولرې د زړه نه، د رګ رګ نه، د خپل مسلک سره مینه ولرې، ته بریالی کېدای شي. خو دغه ویره یوازې د هغه کسانو چې مستعار نوم باندې کار کوي د هغو سره خو ملامله ده، خو لکه ځي حتی زموږ په پښتو ادب کښې پخواني شاعران یې وګورې لکه د هغوی لکه پروین ملال ده، د هغې همدارنګه د کبرا مصري ملاوار صفیه صدیقي هغه لومړني شاعري لکه وګورې، لکه کله چې ګورې دوی هغه ښځینه هغه الفاظ هغه احساسات دوی نشي تبرز کولی. آخر د پای د شعر کښې ته کولی شي د هغه کښې د هغې نوم باندې کړو چې دا یو ښځینه شاعره ده. دوی د تاثر لاندې دي، د ټولنې د تاثر لاندې، هغه چې حتی چې کورنۍ هغو ته اجازه هم ورکړې ده هغوی هغه نشي کولی مثبت هغه شی چې باید یو ښځینه لیکواله خپل ټول احساسات په شعر کښې ووایي، په کیسه کښې ووایي. متاسفانه چې د دوی په خولو باندې لکه داسې یو مور لګېدلی او ډار ورسره مل دی. خو زه وایم چې نه، مبارزه وکړه تاسې د هر کور لکه شته یو نیم مبارز شته ده لکه حسینه ګل تنها چې زه دغه د شاعرۍ نوم زه متاثره یمه، یعنی هغه ښځه باوره ده، ویاړ ده. نو تاسې د هر کور حسینه ګل تنها شئ.
بلکل خو که څوک وږمې خورې دلته ستاسو خبره کټ کومه، خو که څوک غواړي چې دغه ځان کې دغسې زړورې شي او دغسې خپل جذبات او احسار وکړي، څه ورله کول په کار دي؟ لکه څنګه به خپل ځان داسې جوړوي، دا ویره به څنګه لرې کوي؟
زه خو وایم چې دوی اوکې مثبت خبره یا مثبت آواز دی خپل آواز اوچت کړي. دا ټولنه اوس هغه ټولنه نه ده پاتې، پخوانۍ ټولنه نه ده پاتې. اوس په دې اوسني عصر کښې هر څوک غواړي، ټولنه دومره پرمخت لاړله، دومره سوشل میډیا مخې ته راغلله، دومره تصویرونه دي ځینې بدرنګه، متاسفانه وایم چې ډېر بدرنګه څېرې او بدرنګه هغه مخې ته راغلل چې اوس خلک په لکه هغه ښځې چې مثبت اواز اوچتوي، هغه ښځې چې په سیاست کې مخې ته راځي، هغه ښځې چې په شعر او ادب کې مخې ته راځي، هغه اوس کورنۍ په ویاړ سره هغې نوم یادوي. زه دوی د باید په پوره جرات سره دوی وکړي، دوی بیا د ستونزو سره نه مخامخه کړي. او په شروع کې لږ ستونزې وي، او هغه زموږ اکثر ځینې نارینه د ټولنې خلک هم د دې مخنیوی کوي چې هغه متاثره کړي، خو نه، مبارزه دې کوي او دا دې وایي چې مثبت غږ رسا غږ دی او دا نه ماتېدونکی غږ دی.
بالکل بالکل. تاسو وختي یو خبره وکړله چې مور ته، تاسو مور ته پتا وه چې تاسو شاعري کوئ یا لیکنې کوئ، مور د سر څنګه ملګرتیا به کوله په دې کې؟ یعنی کتاب سلیکل هغې سره به دې شریکول؟
زما مور تعلیم نه وکړې، خدای دې وبخي، لکه ما به هغې ته خپلې لنډې کیسې ویلې یا شاعري به مې ویلې، نو هغه به راته ویلې چې مشکل چې کور کې بل څوک در باندې خبر نه شي، او واهوا به راته ویلې که هغه به پیدا که نه پیدا، ما ته به یو قوت راکاوه، یعنی ډېر زیات طاقت به راکاوه. هغې به ما ته دا زمینه برابروله چې لکه زه به هغه وخت کې لکه ځینې یو نیم شاعري چې کېدلې، زه به مشاعرې ته تللم، هغې به وخت راته برابراوه. په دې لاره کې ما سره ډېره همکاري کول، یا که ما کومه رسالې ته خپل لکه خپل وخت غوښت چې سړی باید لاړ شي که نه، کومه رسالې ته لکه ما په کومه مجلې ته خپل هغه شعر ور د چاپ لپاره، بیا به هغې راته وخت برابراوه. خدای دې وبخي، کاش ژوندی وای چې زه په دې سټیج لیدلې وای.
ډېر ښه ډېر ښه. دې کې اکثر مونږ دا ورو کنه چې شاعران یا لیکوالان دا خبره کوي چې د دې کې یو پیدایشي یو صلاحیت وي چې هغه لیکنه کولی شي یا یو شی ولیکي. تاسو چې کله دا شاعري شروع کړه، نو آیا د چانه د چا لیکنې مو کتلې وې، دا یې نه متاثره شوې، دا شوق مو څنګه پیدا شو؟
لکه د شاعری سره داسې ما د کتابونه نه وو لوستي، بس ادب یو تخیلي دنیا وه. نو زما د لیکوالی سره مینه وه، لکه لیکوالی سره مې مینه وه. زما ځینې سیریالونه به په تلویزیونونو کې، لکه روسي سیریالونه به هغه کېدل، نو هغه سیریالونه چې ما لیدل، زه لکه د روسي لیکوالانو ته لکه هغه کړله، ما ماته یې کړله. ما بیا نو ما به د ما د لالا یو لویه کتابتون په کور کې، هغه کې په دري ژبه باندې لکه پښتو باندې لکه ترجمه شوي کتابونه، هغه کتابونه به ما لوستل. لکه په دویم ټولګي کې لکه ما ته شروع وکړه چې ما لوستل، هغه برته د کتابو باندې ته نه پوهېږي چرکې دا مخ خرابوه. بیا به ما داسې کړ چې هغه کتابونه به دوه کواره درلود، پوښونه به یې درلود، یو پوښ به مې کېښود، هغه بل کتاب به مې راواخیست، خو ماشومه وم نه پوهېدم، وړ لاسونه به مې کتل، بیا به مې هغه کتابونه لوستل. هغه اکثر دا کتابونه وو چې د هغه سیریال به په تلویزیون کې خپرېده، تر بل هغه پورې به یا برق نه و، هغه به نه، ما به هغه سیریال تعقیب کړی و، هغه کیسه به مې کتاب کې لوستله. بیا نو د دې نه زتي ورو ورو ما ادبي ټوټې لیکلې. د ادبي ټوټو نه وروسته زما ځینې ټیچرې په سکول کې چې پوښولې، هغوی ته مې چې کارا کړلې، هغوی بیا ډېرې خوښې کړلې، نو هغو لږ تشویق کړم. بیا مې ورو شاعرۍ ته واقع کړله. د شاعرۍ نه زتي بیا وروسته ځینې شاعرانو، خدای دې وبخي، لکه اسحاق ننګیال، هغه ما ته ویلي چې وږمې ته په نثر ځوان اثر ډېر پوخ دی، ته کیسو ته واوړه. بیا نو ما کیسې شروع کړلې. نه یوازې دا ویلی شم چې په لیکوالۍ کې زما استادان او زما چا چې ما ته لارښوونه کړې ده یا ما ته لاره خلاصه کړې، هغه نړیوال لوی
صحیح. ډېر ښه. او په شروع کې به زیاتې لیکنې په څه باندې کولې؟ پام به مو زیات څه ته؟
شروع شروع کې خو پام ډېر زیات د مینې وي. که زه دا ووایم چې لکه ځینې خلک پټوي، هغوی وایي چې مینه نشته، خو دومره چې شاعر مینیږي اساسوي، دومره چې شاعر مینیږي یو وار نه لکه بار بار مینیږي، خوښیږي، طبیعت خوښیږي، خایسته خلک خوښیږي، او اکثر وطن سره مینه لري، مختلف مینه وي د مور سره، کورنۍ سره، یعنی د شاعر د لیکوال دا وجود چې دا تقریبا 90% که زه وایم د دې اتا وینه د مینې نه جوړه شوې ده، دا به غلط نه.
ښه، صحیح. نو تاسو ویل چې د مینې یو قسم شاعری بم کولا یا لیکنې بم کولی، نو بیا خو به دا و چې هغه کچا به کتلې نو څه به ویل؟ لکه داسې خو به نه ویل چې دا اوس یو پښتنه جینۍ ده او دا داسې لیکي، دا خو د ټولنې سره سم نه دی.
بالکل، زما نوم مستعار نوم، لکه مختلف هغه به راتلل، لکه تشویقېدل به په دې کې، به جایزه راغله، لکه مخامخ به ځینې شاعرانو خو به داسې لیدلی وم که نه، نو د کورنۍ سره مې بیا داسې هغه نه درلوده، بلې په مستعار نوم باندې به راتلل، لکه یو نیم تشویقېدل. خو کله مې چې عامر سره واده وکړ، ژوند مو شریک شو، نو دا یو لوی سپورټ شو ماته که نه، نو ما به لکه هغه احساسات مې ښه وو، لکه ما په جرات سره لکه شاعري کوله، ولې ما په یو پټ نوم باندې کوله که نه شاعري، لکه ښځینه احساسات پکې ښکارېدل. خو کله چې د عامر سره مې واده وکړ، زما جرات دوه برابره شو، هغه زه نشانه لکه زه ډېره زیاته لکه سپورټ کړم، د ما تر شا ودرېده، زما کتابونه چاپ کړل، نو بس نو خلکو خبره نور الا نور شو، لکه ژوند ډېر ښکلی شو.
ډېر ښه، ډېر ښه. او وږمې خورې، ستاسو په خیال باندې زمونږ په ټولنه کې د ښځو شاعرۍ ته یا لیکنو ته که فرض کوي دغسې شاعري کوي یا د مینې نه ډکه شاعري وي او خپل جذبات دغسې دغه اظهار کوي، ولې ورته بد کتل کیږي؟
دا مختلف خلق، لکه د خلکو ذوق مختلف دی که نه، لکه بیلابیل ذوقونه دي. پوی خلک خپل شاعران لکه دوی چې دي هغوی مثبت نظر لري، او زمونږ په ټولنه کې حتی یوه جلۍ که د باندې وځي لکه معمولي لکه ښایسته لباس اغوستی، هغه ته هم ټولنه په بده سترګه ګوري، که هغه شاعري هم پکې، خو پاتې بیا د شاعرۍ خبره شوله. خو دا په دې ټولنه کې دا د ټولنې خاصیت دی، زموږ د ټولنې د خلکو دغه یو هغه دی عادت ګرځېدلی چې توغو خبرې ونه کړي، دوی ته قرار نه ورځي. نو لازمه دا ده چې د هرې شاعرې ته، هرې لیکوالې ته، چې خپل احساس دی په خپل ځان کې نه وژني، هغه کما هغه وږمه چې وا که هغه ما په ځان کې وژلې وای، زه به اوس تر دې چې پورې نه رارسېدم. خو دا دې باور وکړي چې بیا ولس یې قبلوي، په وخت وخت سره هماغومره چې خبرې کوي هماغومره مینه هم کوي. او اکثر زیاتره کسان، لکه زیاتره هغه کسان چې لکه سوزیږي، هغوی بیا ډېر منفي خبرې کوي. هغه مثلا دا وایي چې دا شاعر ولې ما سره نه ده، ولې دا زما میرمن نه ده، ولې دا زما معشوقه نه ده، دا شعر ولې چا ته ویلی. زیاتره اکثره خلک دغه وي، خو نه، د هرې شاعرې، هرې لیکوالې ته زما دا هغه ده چې په ځان کې هغه وړې شاعرانې، لیکوالانې مه وژنئ، هغوی ته تاسې ژوند ورکوي، هغوی ته پرېږدي چې ژوند وکړي او تاسې به راحته اوسئ.
ډېر ښه. او وږمې خورې، څومره زیاتره ما تاسو ناول هم لیکلي دي، کیسې مو هم لیکلي دي، څومره به مو لیکلي وي، څومره کتابونه به مو؟
ټولټال خو تر اوسه پورې 8 کتابه چاپ شوي دي، لکه د شاعرۍ یوه مجموعه او د لنډو کیسو دوه ټولګي او ناولونه 15. دغه اوس زما سره ناول، یو ناول مکمل لیکل شوی دی، ایډیټم یو څه شوی دی، بل ناول د لاس لاندې لرم، او تقریبا 6 لنډې کیسې د ما یو بله ټولګه ده، یو بله شاعري هغه مې ده. خو په تاسف سره چې اوس دغه د چاپ اجازه نشته وطن کې، چې هغه بندیز دی که نه، زما په کتابونو باندې ماته بندیز دی، په خاصلاو باندې، ځکه چې لکه طالب جان ناول، نوم طالب جان دی خو یو څه اغم دی، خو لکه شوخ ناول دی، یا بنگلیواله ناول هم داسې شوخ ناول. نو ځینی کیسه لکړی زیاتې زما پورا لکه ځینې احساس دی پکې ځینې خلک یغې تو ورته وای او ځینې لوړ سوچ ورته وای او زما په نظر زه پورا کې ځینې احساسات وایم یا ځینې رښتینولي ورته وایم چې زما په څو کې رښتینولي ده چې څه چې حقیقت دی نو بس یو ورځ هیله لرم چې د هغه وشي هغه کتابونه زما چې ده لیکلې مې دي ده که چاپ زمینه برابر شي.
بالکل. او دیکھے ایک اوریدونکو تا دا وخت کستا سو ذہن کې سوي غواړي چې وویره وي ورته ک شعر وي ک بل څه لیکنا وي زه غواړم چې وایي او هغه یې واوري.
د تاسو د پروګرام وخت ډیر زیات کم دی خو لکه زه نه غواړم چې لکه وخت ضایع شي نو تاسو په خاطر او د اوریدونکو لپاره به یو غزل به تاسو زه لکه کم اوس خو شاعري ډېره کمه کومه او دا غزل دی په دې کې تاسو به وګورئ چې لکه زه خطاب مې څوک دی چاته مې هغه کړی دی پکې احساس کېږي چې لکه زه څوک یادوم.
ښه صحیح بیا
بالکل مننه.
تاسو وایئ ارشاد.
څه حسین څه جادوګرې د زړه سره څه حسین څه جادوګرې د زړه سره نه چې خدای نه وختګرې د زړه سره درته غوږ یما آرام راته غږیږه درته غوږ یما آرام راته غږیږه د لفظونو جادوګرې د زړه سره دا سیندونه ولې ستا په لوري درومي دا سیندونه ولې ستا په لوري درومي نه چې ته هم سمندرې د زړه سره اچې ما تر اوسه هیڅ نه دی ویلي اچې ما تر اوسه هیڅ نه دی ویلي هغو څنګه خبرې د زړه سره د تیارو لمنه ټول کړه را درومه د تیارو لمنه ټول کړه را درومه تا ته ستوري د سحرې د زړه سره
ډېر ښه.
سکیمیا او څه جادو لري په لاس کې سکیمیا او څه جادو لري په لاس کې تا چې خور په لار او برې د زړه سره سجده یم او تصویر دې لټومه ای ته خدای کدل پرې د زړه سره اخري خبره تا ده خپنه شي اخري خبره تا ده خپنه شي دی وګمینا مراوري د زړه سره اکثر امر مراوري درغلي
ډیر خ ډیر ډیر خ ډیر خواندي وکړه. او شاعر تاسو په ژوند کې څه بدلون راوسته دي مخ کې ژوند ته چې وګوره اوس ژوند ته چې وګوره
شاعري د ماشومتوب نه شروع شوې ده یوازې دا بدلون راوړي چې ما د ماشومتوب ته خپلو وخت را نه شوې نور ټول عمر د شاعرۍ سره تیر شوې ده ټول عمر د شعر او لیکوالۍ سره داسې هغه نه دی راوستې. او بالکل بدلون دا بدلون دی لکه چې زه ژوند نه خوشاله یم او بل دا ده چې د شاعر سره مې واده کړی ام مسلک مې دی لکه زه ژورنالیسته خبریال هغه خبریال دی او مسلک خلکو دی بل یو بدلون لوی بدلون دا دی چې لکه کله چې یو لیکواله دی و لیکوال سره قلموال سره واده کوي دا غوی په ژوند کې لکه تراخه کم وي هغه یو بل تر کولی شي یو بل سره مینه کولی شي ژوند تر پای پورې خوږ وي یو بل در کولی شي ستونزې ډېرې کمې وي پوره معنا باندې یو ژوند وي نو ژوند ته پوره ښکلا ورکول شي. فقط همدغه یو بدلون مې دا کړی چې لکه ام مسلک سره مې واده کړی او ژوند ښکلی دی.
صحیح ډېر ښه. او وږمې خورې د ښځو شاعري چې ده تاسو وایئ چې دا د ټولنې د مثبت بدلون لپاره څومره ضروری ده هغه جنکه یا هغه ښځې چې غواړي چې شاعري وکړي لیکنې وکړي؟
ډیر 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 تقریبا 90% زه وایم اته 90% یو ټولنه د ښځې شاعري د ښځې لیکوالي هغه بدلوي لکه مثلا که ښځه حماسي شاعري کوي هغه دغه شاعری هغه لیکوال هغه هنرمندان په هغه کې راخلي په موسیقي کې راخلي. تاسو فکر کوئ چې هغه څومره جذبه وي په هغه کې، هغه څومره ځوانان دي ته تشویقي چې د هېواد نه هغوی لکه دفاع وکړي، په هېواد باندې مین شي، او یا په لیکنو کې سل په سله کې ټولنه کې د ټولنې په بدلون کې ښځه نه یوازې د هغه شاعري او لیکوالي ډېره زیاته مثبت رول لري، بل اتا په کور کې په ټولنه کې د یو ښځه د تعلیم یافته ښځې رول ډېر هغه دی. تعلیم یافته ښځه یو روغ سالم انسانان یا نسل ټولنې ته ورکوي، او کمزورې بې تعلیمه ښځه خو بیا نشي کولی چې مبارزه وکړي.
بالکل وګمې خورې، تاسو خو مخکې هلته په وطن کې وې، یعنی په پېښور کې تاسو ژوند کړی دی، افغانستان تم تلی راغلی یې، هلته مو هم ژوند کړی دی، خو اوس چې تاسو دلته اروپا ته راغلل، دلته دا سفر چې تاسو وکړو، دلته دا بدل کلتور دی، بدل ټولنه ده، دلته تاسو ژوند کوئ، دې ستاسو په دې شاعرۍ باندې اثر کړی دی؟
بالکل، پلانډو کې سو باندې ډیر اثر کړی دی. په پښتو لکه زما
هغه څنګه
ټول ما بالکل ډیر تاثیر کړی دی. لانډو کې سو باندې هم کړی څه شي چې مثلا پښتو ز په پیښور کې و ما هغه ټولنه کې لکه آلته چې و ما شاعري آلته بل ډول و، آلته یو پښتو ټولنه و، آلته ساده روز ما باغ کې، آلته به لکه هر څه رنګونه مختلف و، کنه یو پښتنه ټولنه و، همدارنګه دته د ښځو ستونزې بیلې وي، لکه شرایط بلو هغه نو سوژه بدلې وي. خو دلته چې اروپا ته راغلم زما په کیسو باندې، زما په ناول باندې ډېر لوی اثر پرېوت، همدارنګه په شاعرۍ باندې لکه اثر یې ډېر زیات کړی دی. لکه زه به اوس د مثال په توګه تاسو ته یو نظم، تاسو ته آزاد نظم دی چې نوم یې دی
بالکل
دیات سیلی. باران ټپ ټپ راوریږي، موسیقي غوندې ښکاریږي، مازدیګر دی سره می تنگ دی، اروپا دا بس کیگی، په تمزای کی ام ولاړه، ستا د سترګو یاد کی ورکا، باد را وستې ام دلتا، دی وطن بلبلا کا، یو بس راغی بل روان شو، یو احساس دیو خبگان شو، جوړی زړه نمی خبر دی، په ژړا چې نن آسمان شو، اروپا مسافرې کې زما زړه ولې نرای شو، لیونی خیالونه راغلل کوره تا هم لیونی شو. مخامخ هلته چوکۍ کې یو هلک او جنۍ ګورم، خداس ده څه یو بل ته وایي، ورنږدې شوم لکه نور هم، هلته خوا کې یو ماشوم هم د وسپي سره لوبیږي، دا د ژوند څو تصویرونه مخامخ راته پرکېږي، دغه هر څه نا آشنا دی، خو آشنا آشنا کریگی، پدې زیر شان مازدیګر کې د چا سترګې می یادیږي، یو بل بس هغه د راغی، دا ښایسته جوړه هم لاړه، لا خو هم باران وریږي، په تمځای کې هم ولاړه، ماشوم سپی لپړی ونیو، دواړه بس ته شول ورپورته، د ماښام نه وړاندې وړاندې آئی وبرسی کوتا، چلا اوسم یم ولاړه، ستا دی یاد سیلی چلیگی، یو نرای باران وریگی، ژوند بل ورځ ختمیگی. تاسو وګورئ
ډیر ښه
په دې نظم کې، لکه بس دی مسافری ده، ماشوم دی دلته سپی دی، کنه
دغه
تصویرونه دي چې لکه شاعر راخلی په یو ورځ بس کې ولاړی، لکه الکو جلی هغه، یعنی تاثیر ډیر کړی. ګدار پکې نشته، پیزوان پکې نشته، شملا پکې نشته، اوجرا پکې نشته، تانګ رباب او ستار پکې نشته، نو خامخا تغییر کوي. نو من
بالکل ډیر ښه ډیر ښه، او ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړل، راغلل، دومره ښه خبرې مو را سره وکړلې.
مننه تاسو نه هم، مننه چې دومره وخت مو راکړ تاسو د اوریدونکو سره. بس چیرته چې زما غږ اوریدلی وي دوی، خدای کې چې ما تاسو سره دومره وخت خلکو تیر شي، خوب وخت ولري سره
ډیره مننه وګما سبا خوري اوریدونکو نن په پډکاست کې مونږ سره و لیکواله ناول نگارا او شاعره وګما سبا امیر اغه سره مو په دې خبرې کولې چې لیکوالانې یا شاعرانې په پښتنه ټولنه کې لکمو مشکلاتو سره مخامخ دي پراتلن کې یو بل پډکاست کې بل یو بل موضوع سره راځو تر هغه پر را اجازه ترا کې خپل ډیر خیال ساته د لا پامان.